خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې وګمر شیدی د خزو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
تمه وه چې ولسی جرګه د شنبې په ورځ د خزو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي پر قانون بحث وکړي او تصویب کړي، خو د ځینو استازیو له تون مخالفت سره مخ شو او د ولسی جرګې د شنبې ورځې له اجنډا وایستل شو. د ولسی جرګې ځینو غړو د دغه قانون شپږ مادې چې د نجونو د واده لپاره د 14 کلنۍ عمر ټاکل، د وهلو ټاکولو، د امن د کورونو د جوړولو او په خپله خوښه د واده کولو مادې پکې شامل دي، د اسلام له اصولو سره په ټکر کې وبللې او د دغه قانون له تصویبېدو یې مخنیوی وکړ. د خزو پر د زور زیاتی د مخنیوي قانون په 1988 کال کې د جمهور رئیس حامد کرزی له لاسلیک وروسته د یو فرمان په بڼه نافذ او درې کاله کې چې له مخې اجرات کیږي. له دې مخکې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو له ولسي جرګې غوښتي وه چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دي د یاد قانون طرحه له بدلونونو پرته تصویب کړي. یو سعودي میرمن د لومړي ځل لپاره د همالیا د غرونو تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته وخته. د 25 کلنه سعودي میرمن چې رانیا محرک نومیږي په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. رپورټونه وایي چې رانیا محرک د شنبې په ورځ د ایورست څوکې ته چې 8,850 متره لوړه ده وخته. درنو اوریدونکو، دا سندره جنې نومیږي چې ځواني امریکایي سندرغاړي شاینا کران ویلې ده. د دې سندرې کمپوز او شیر هم د دې خپل دی چې لومړی په انګلیسي ژبه لیکل شوی بیا پښتو شوی. شاینا په دې سندره کې وایي چې ستا ارمان څه دی جنې، مستقبل دې روښانه دی، آینده ستا په لاس کې ده، یا آواز دې بند شوی دی. جهان کې هیڅ یو شان نه دی، نو کوشش به جاری وساتو، موږ یو ځای کار کولی شو، آزاد او بی خوف یو. جنکو جنکو امید ساتی، جنکو سبا به بدلون راشی. شاینا دا سندره وروسته له هغې وویله چې په سوات کې 14 کلنه ملاله یوسفزۍ چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله په سر ټپي کړی شوه. شاینا کران په دې سندره کې له ملاله یوسفزۍ او ګڼو نورو هغو نجونو ملاتړ کوي چې غواړي بدلون راولي، خو له ویرې نشي کولی خپل غږ اوچت کړي.
Das ist jung, das der Lede.
همت او مضبوط جنۍ، حمایت تا سره دی، وطن له داسې جنګ ستړی دی، اوس امن چیرې دی؟ شاینا په دې باور ده چې په ټولنه کې تر هغو مثبت بدلون نشي راتلی چې ښځې پکې برابره ونډه ونه لري. شاینا کران په جنۍ سندره کې له نجونو غواړي چې خپل قدرت وپیژني، د خپلو حقونو د لاسته راوړنې لپاره ودرېږي، د نابرابرۍ په وړاندې مبارزه وکړي او د ټولنې په بدلون کې ونډه واخلي. جنۍ د سولې، امید او ډاډ پیغام رسوي. جنۍ ستا تقدیر ستا په لاس کې دی، جنیکو جنیکو امید ساتي جنیکو سبا و بدلون راشي. شاینا دیپلومات ده. په پینځو ژبو چې انګلیسي، پښتو، فرانسوي، پرتګالي او هسپانوي پکې شامل دي خبرې کولای شي او تقریبا په دې ټولو ژبو سندرې لري. د شاینا کران ټولې سندرې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه دي، لکه افراطیت، اچ آی وی ایډز ناروغي او داسې نور. شاینا رسنیو ته ویلي چې موسیقي د دې لپاره یوه وسیله ده چې وکولای شي له دې لارې د نړۍ له بېلابېلو وګړو سره اړیکه ټینګه کړي او خپل پیغام ور ورسوي. دا یوازې شاینا کران نه ده چې د سیمې لنجونو او ښځو سره یې د سندرې په وسیله ملاتړ څرګند کړی او له دوی سره په روان تاوتریخوالي او د هغو په حقونو تیری خوشینی کړی او له دوی نه یې د حمایت غږ اوچت کړی. په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې شدید تاوتریخوالي، لکه په اوروزګان کې د 13 کلنې عایشې د پزې د پرې کېدو پېښې چې بیا وروسته امریکا ته ولېږل شوه او د پلاستیکي جراحۍ په مټ یې پزه بیرته ترمیم شوه، دغه ورځ د سهارګل او ګڼو نورو ښځو چې سختې شکنجه شوې وې، ګڼ غربیان د افغان ښځو ناوړه ژوند ته متوجه کړل او مرستو ته یې وهڅول. د نړۍ د سینما تر ټولو نامتو ستوري انجلینا جولي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ځانګړي استازي هم و، څو ځل افغانستان ته راغله او په خپل لګښت یې په لرې پرتو سیمو کې افغان نجونو ته د ښوونځیو د جوړولو او تعلیمي وسایلو مرستې وکړې. لړکې په دې وروستیو کې د پاپ موسیقي ملکې امریکایي سندرغاړي مادونا خپل یو تابلو چې فرانسوي نقاش فرناند لیجر انځور کړي، د نجونو د تعلیمي پروژو د پرمختګ لپاره په یو لیلام کې په څه د پاسه $1,000,000 پلورلې ده. دغه تابلو درې میرمنې نومیږي او په 1920 میلادي کال کې انځور شوې ده. د پاپ موسیقي ملکې مادونا په خپل قلم په دې تابلو لیکلي چې دا ارزښتمن اثر دی او ستر هدف لپاره له لاسه ورکوم. مدونا وایي چې د دې تابلو پیسې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې چې د نجونو تعلیم له ستونزو سره مخ دی، د نجونو لپاره په تعلیمي پروژو لګوي. د مرستو ترڅنګ یو شمیر غربي سینماګر او خبریالان هم په دې خورا مات شوي او غوړي د افغانانو کلتور محرومیتونه، جګړې او په تیره د ښځو په وړاندې ناسم چلند د فلم او ریپورټونو له لارې تر نړیوالو ورسوي. د خبریالانو د کارونو یوه نښه د افغان مهاجر شربتګل عکس دی چې د نامتو عکاس ستیو مکیوري لخوا له نن څخه 29 کاله پخوا په پښتونخوا کې د مهاجرو د کمپ په یو ښوونځي کې اخیستل شوی و او د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پوښ خپور شو او نړیوال شهرت ته ورسید. ان د افغاني مونالیزا لقب ورکړل شو، په دې توپیر چې د مونالیزا مسکا مشهوره ده او د شربتګل سترګې چې د ښکلا تر څنګ د محرومیت، ویرې او ترهیڅ راک له ورایه ترښکاري. د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی وایي چې افغانستان د نه تکرار شویو سوژو زیرمه ده. خبریالان او سینماګر د شهرت او نوم ګټلو تر څنګ له دې لارې نړیوالو ته یو انساني پیغام هم رسوي.
خارجی‌ها بالاخره متوجه شدن که صدای افغانا را کسی نمی‌شنوه.
بهرانیان بالاخره متوجه شول چې د افغانانو غږ څوک نه اوري. هغه لکه فلمونه چې موږ جوړ کړی د افغانانو غږ تر نړیوالو ورسو خو چاپام نه کړ. نو دوی هم پیل وکړ چې په خالص او افغاني سوژو کار وکړي او د افغانانو ستونزو ته د نړیوالو پام راوړي او افغانستان نړیوال ته ورپیژني. بل د شهرت خبره هم ده. په افغانستان کې داسې سوژې دي چې بل چیرې نه پیدا کیږي. نو دوی د همدې سوژو په مټ مشهوريږي. معتبر نړیوال جایزه تر لاسه کوي، لکه د بچهای بزکشی فلم باندې چې تر لاسه کړي. په افغانستان کې ټول خلک مظلوم دي، خو خزي بیا ډېر زیات دي. د نړیوال ټولنې پام په هر ډګر کې شته. زه خپل د سلګونو پروژو شاهد یم چې د خزو د ملاتړ په مقصد پلي شوی دي.
ما شاهد صدها پروژه هستم که به ارتباط پشتیبانی از زنها بوده.
غربیان د افغانانو په اړه څه تصور لري او ولې غواړي له دوی سره مرسته وکړي؟ ډاکټر زهره نوابی چې ډیر عمر په انګلستان کې اوسېدلی وایي چې هغه بهرنیان چې د خبرونو له لارې د افغانستان له حالاتو خبر دي، نو ځینې یې د هیواد او خلکو ته د یوې وروسته پاتې او غیر متمدنې ټولنې په سترګه ګوري، خو ګڼ نور بیا له افغانانو سره د خواخوږۍ او همنوی احساس لري او له همدې امله مرستې هم کوي.
مثلا نکته ده اینجا مطرح است بخاطر اینکه
چون که شته چې بهرنیان په تیرن نړیوالې نوم تو چیرې غواړي دلته مرسته وکړي. لومړی دا چې افغانستان یو وروسته پاتې بېوزله هېواد دی چې بشري حقونه د ښځو او ماشومان حقونه پکې تر پښو لاندې شوي او لکېږي. دلته د ښځو ښوونه روزنه له ستونزو سره مخ ده. ښځې له کلتور او دین نه د غلط برداشت ښکار دي. تر اوسه دلته زرګونه ښځې هر کال د زیږون له امله چې یوه طبیعي پروسه ده مري. دې ته ورته سلګونه نورې ستونزې هم شته. نو کله چې بهرنیان دا هر څه د میډیا له لارې اوري او ویني، دا انګیزه ورکوي چې د دې هېواد ښځې له هر چا زیات مرستې ته اړتیا لري. نو د انسان دوستۍ له مخې دا کار کوي. نامتو چیرې دا مرستې بیا په سمبولیک ډول کوي، ځکه د دوی هر عمل او کړنه د رسنیو لخوا څارل کېږي او په ټوله نړۍ کې خپرېږي. نو دوی کله چې د افغانستان له خلکو په تېرې ښځو سره مرسته کوي، په حقیقت کې نورې خیریه مؤسسې او د خیر کسان متوجه کوي او دا پیغام ورکوي چې دا سیمه او خلک زیاتې پاملرنې او مرستې ته اړتیا لري.
ډاکټر زهره نوابی وایي چې اوس په افغانستان کې له قانوني او حکومتي پلوه د ښځو حقونه تضمین شوي او ملاتړ ترې کېږي، خو د طالبانو د واکمنۍ په څیر که کله دغه ملاتړ له منځه لاړ شي نو نړیواله ټولنه به له داسې یو ملک سره چې هلته په نیمایي نفوسو یعنی ښځو سترګې پټېږي او حقونه یې نه ورکول کېږي مرستې ونه کړي.
دنیا دیے تو وگماد گلابونو تو پیدا نی مانڑے تو پیدا
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی. په کابل کې 14 یو، بیا په خوست او کندوز کې یو، په جلال آباد کې 4. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خط او آباد دی وي.
بدی پسه